سلام ستلی مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم له معمول سره سم پیل په خبرونو کې چې احمد شیبری وړاندې کوي تر خبرونو وروسته ملالی بشیر د ځوان فکر پروګرام مختوري موضوع په رضاکارانه یا داوطلبانه توګه باندې د ځوانانو همکاري او فعالیتونه دي
د خبرونو سرټکی افغان ځواکونه په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته د درنو تلفاتو د وراړولو خبر ورکوي. کابل او اشقابات ته ټاپي گاسو د نلیکې پر پروژې خبري وکړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د روانې جګړې د درېدو لارې چارې ولټوي. بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي. د دې جګړې په ارتباط د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي.
طالبان مثلا 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ. د دې بریدونو مخه ونیول شوه او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري.
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې. شاهین وسونه قولی اردو فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویاند هنی فریزای نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوی دي. ریزای زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وشل شوي دي. د ریزای په وینا په دې وشل شویو کې درې پاکستانیان دي. ریسای وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د لیش د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همدارس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ پر نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړي. د ګوانتانامو زندان یو دریاویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې لښ پړس کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 می د ترسي حمله له دوه ترهانو سره د مرستې په تور نیول شوی وو. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیسته و پرون دوشنبه وویل چې د بورډ د موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې براته ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 26 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلي دي چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربیره چې د دې جګړې د درېدو شغ له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بې ګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي. د اسرائیل پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وشل شوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډیر فلسطینیان په غزې کې د خپل کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه وروسته تر دې په غزا بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. او وروستی خبر دا چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د میډیا اکاډمي په خبرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېر د ټولې نړۍ د 2500 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د چینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارد ته رسیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن سیشن به د غوی 28 نیټه د چې د 2021 کال د میله 13 نیټه سره برابر ده. زمل علي بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام ځوان فکر خبريږي چې زې پجوندې پنه پر مخوړم. نن د ځوانانو پر داو طلبي او رضاکار توګه فعالیت خبري کوو. د خبرونی میلمانه مو زینب افغان چې د خوست ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده او همدارس دوهم میلمه مو له کندهار ولایت څخه حکمت صلحی دی چې په کندهار ولایت کې و ټولنه لري او پر رضاکار فعالیت کوي. له دوی سره به په دې اړه خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې د ځوانانو ترمنځ په داو طلبانه توګه کارونه څومره عام سوي دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پښتني وکړي او یا هم له موږ سره خپل تبصرې شریک کړي، ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړي او له ازادي رادیو سره خپل نظرونه شریک کړي. له خپل شذینه اوریدونکو می ځانګړې هله داده چې تاسو موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنو سره خپل پښتني مطرح کړي. د تلیفون شمیره دی 0000 8225 55 او 0999203540. اوریدونکو لکه تاسو چې واوریدل زموږ د دې خبرونې موضوع دا ده چې ځوانان په افغانستان کې څه ډول په داو طلبانه توګه فعالیتونه کوي او د ټولنې لپاره پر رضاکار توګه کوم کارونه کوي او په دې ورستوي کې په دې برخه کې فعالیت څومره زیات شوی دی. که تاسو په دې ورستوي کې وګورئ چې یو شمیر بمی حمله وسوي د دشت برچی د نجونو د شونځي مخې ته بمی حمله ورستوي پیښه ده چې له ورستوي پیښو څخه یوه ده چې پکښې کې ګڼ شمیر نجونې او ملکیان وژل شول. د دغه پیښې لټپیانو سره د مرستو لپاره ګڼو خلکو په داو طلبانه توګه مرستې راټولې کړې او دغه ټپیانو ته د وینې رسولو لپاره مرسته وکړه. پر دې موضوع باندې به د خپل لومړي میلمه حکمت صلحی صاحب سره خبرې شروع کړو. حکمت صلحی صاحب اوس له موږ سره پر لیکه دی. صلحی صاحب په خبرونه ته شر اغلاست.
ډیره مننه تاسو او تاسو د رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم او مننه لدی چې یو ډیر مهم موضوع ته مو بالکل موږ په دې ورستۍ کې شهیدان وو چې د جنگونو له امله زموږ زیات شمېر هیوادوال ملکی پاکستان ته ځول شهیدان شول چې په قسم قسم ډولونو باندې ځینې د شخصو مینونو له امله چې د جنگ د لور له خوا ته ځینې تمام باري له امله ځینې په نورو برخو کې ټپیان شول او ځینې د ګڼو ستونزو سره مخ شول چې هغه کې اقتصادي ستونزې وي، هغه کې د طبي لحاظ څخه نیمګړی شول انسانان او ځینې هم شهیدان شول. دا موضوع و چې په دې اعتبار باندې موږ په خپل سیمو کې د دې خلکو د لاسنیوي لپاره، د دې خلکو د کومک او همکاري لپاره په رضاکار شکل باندې موږ څو ځله د وینې کمپاینونه کړي دي، روغتونونو ته ورغلي یو، او د دې ترڅنګ موږ خپل ټلیفونونو شمیرې او داسې ګروپونه جوړ کړي دي چې په وخت ضرورت کې ځوانان خپل د بدن وینه خپل هیوادوالو لپاره ورکوي تر څو د مرګ څخه راوګرځوي او د ژوند لپاره کومک چې ژوندې پاتې شي کومک ورسره وکړي. او د دې ترڅنګ مو ګڼ داسې پروګرامونه چې د او کورنۍ چې په جنگونو لامل څخه شهرونو ته راغلي وي او یا هم بیا ځای شوی وي، حکومت مو متوجه کړی دی چې کومکونه ورسره وکړي. او د دې حکومت ترڅنګ چون هغه نه پرسیږي تجاران او خلک چې شتمن وي دا غوښ خمورستي راټولې کړې دي او په دې کورنۍ باندې مفبار بار ویشلې دي او دا لړۍ بدبختانه زموږ په پیواد کې د جنگونو لړۍ جریان لري او موږ مسلسل همدا همکاري چې څوم په واسه کې هغه مشترک کړی دا کوي.
سولې صاحب، تاسو د وینو ورکولو د کمپاین یادونه وکړه او ځینی نور فعالیتونه چې تاسو کوي د خپل ټولنې لپاره، ځوانان څومره په دا ډول کمپاینونو کې ګډون کوي؟ آیا دوی لیوالتیا شي ک تاسو بیا بیا مجبور کیږي چې دوی ته مراجعه وکړي؟
مخکې پر مدني فعالیتونو او رضاکار فعالیتونو باندې خلکو باور نه درلود او دا د شه بس کار غن، خو د وخت په تیریدو سره کله چې ضرورتونه رامنځته شوه تقاضا ډیره شوه د غشان اوس تاسو باور وکړئ ځینې داسې پیښې کیږي چې موږ یو ځاغ وکړو په روغتون کې حتی د وینې خلطي خلاص شي چې په تشکی وینه وساتي دونې رزرفیت نه لري. یعنی موږ اوس کچېری پرچا باندې ځاغ د وینې وکی هغه نه کی نن نه درته وایي. دا د وخت په تیریدو سره اوس زموږ په سیمه کې بل خصوص په کندهار کې دغه فعالیت یا دغه رضاکار کارت ارڅوک زده شو کی او ډیر خلک د خوخوږي لامل د کار شګنی او کی
بلی. دا خداسي یو موارد دی چې د یوې امنیتی پیښې په نتیجه کې تاسو مرسته راټولوي، په هغه کې د وینو د مرسته راټولولو خبر هم شامل ده. په افغانستان کې څنګه موږ کولای شو چې ځوانانو ته دغه باور ورکړل شي چې هر خبره یا هر کار یا هر فعالیت چې دی هغه پروژي نه دی او د نورو هیوادونو پیسې پکښ کې یا د هغوی لاس پکښ کې شامل نه دی، او ځینی کسان په خپل خوشه باندې په داو طالبانه توګه باندې په د خپل زړه څخه غواړي چې د ټولنې د لپاره کار وکړي او په هغه کې ورته هیڅ مالی یعنی امکانات نسته او هغوی د هیڅ خوا څخه فندونه یا داس چې د نورو ځایو د خوا څخه ورته کومه ایجنډا ټاکل کیږي داس نه ده. څنګه موږ کولای شو چې ځوانان پر دې خبره باید باور وکړي او د خپل هیوادوالو د لپاره ځینی پروګرامونه په خپل مټ باندې پلي کړي؟
بالکل، موږ د ډیره وخت څخه اختیاري چې دغه پروسه یا دغه هغه ذهنیت چې خلکو ته د مدني ټولنو او درځکار فعالیتونو لامل څخه دا څور کوسوي و چې دا خارجي پیسې دي او د هغه د طریقې څخه پروژې او د دې اجنډا ورکول کیږي چې دا هغه ذهنیت د ټولنې څخه ایسته کو او پردان باندې بسیا ټولنې او مدني فعالیتونو باندې موږ فوکس وکړو او خپل داخلي خلک او تجاران او خلک چې په بیلابیلو شکلونو باندې کولای شي پیسې راټولې کړي مدني ټولنې سپورټ کړي او خپل فعالیتونه کې ونډه واخلي. دا باور جوړ کړو، مخکې دا باور ډیر غلط خلکو ته انګېزه ورکړي دا او خلک تر اوسه پرې په دې شان باندې باور نه کوي او هر کار ته د پروژې او د پردې اجنډا فکر کوي. ولې د ډېر وخت د څه وخت راځي موږ دا کوشش شروع کړی دی کندهار ځوانانو او د دې سیمو ځوانانو چې موږ وکولای شو دغه باور پردان باندې واړو، یعنی په خود کفایه کو او د ټولنې او د شاندا چې جوړ کو چې د ټولن د ضرورت په اساس باندې کار وکړي. او دغه فعالیتونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا اوس په ټولن کې باور او اعتبار ته ضرورت لري چې ځینې داسې کارونه باید موږ وکړو چې د ټولنې د خلکو د افرادو باور راجلب کړو. او دا ان شاء الله اوس سوی دي او ځوانان اوس دې ته متوجه سوي دي چې یوازینۍ لار چې د خلکو سره ډېر کومک کېږي ډېر لاسنیوی کېږي مدني ټولنې او د دې یو سیستم د یو قانوني پروسې د لارې څخه دی کولای شي چې کار مخته یوسي مدني ټولنې جوړې کړي ځوانان اوس جمع کړي او پر دې شي باندې اوس باور هم ډېر سوی دي. نو په عموم کې موږ خپل هم داسې د دې چې کومه داسې پیښه نه یې مګر ځوانان را چمه سوي دي د مکاتبو استادان او د پونتونو استادان او د بیلابیلو کشرونو استادان او دغه سي پر مثال د ټولنې نور طبقې را ټولې سوي دي خود په رضاکار شکل بغیر لدی چې د مروختن مشته د وینې غشتنه وکړي چې مرته خپل ورغلي دی اول ته وینې ورکی یو ځینې د شي وخت ځان تر ټاکلې دي په دوي میاشت په دري میاشت چې په څلور په پنځو میاشتو کې خپل روغتون ته ځي وینه کاږي او د خلکو سره دغه کومک کوي.
بلې سولې صاحب مننه ستاسو د معلوماتو څخه. زموږ اوریدونکو به هم ستاسو څخه پوښتنه کوي خو زما بل پوښتنه دغه ده چې د زده کړو په برخه کې ځوانان څه کولای شي چې د افغانانو سره مرسته وکړي او د زده کړو په برخه کې په ځانګړي توګه د نوي ژبو زده کولو په برخه کې ځوانان څنګه فعالیت کولای شي په دوه طلبانه توګه، یعنی کوم کوچنیان غواړي چې انګلیسي زده کړي او هغه د مالی لحاظ دومره توان نه لري چې بلار سي کورسونو ته او هلته انګلیسي زده کړی. آیا افغانان هغه افغانان چې په د هیواد څخه د باندې اوسي هغه نس کولای چې د انلاین د طریقه د کوچنیانو د لپاره وړیا د سنفونه جوړ کړي چې یو ساعت په اونۍ کې یا دوه ساعت په اونۍ کې ورته درس وایي، یا هم دراز په فزیکی حضوري توګه باندې دالته په خپل په کندهار ولایت کې یا په نور ولایتونو کې دا س ځوانان چې لوستي وي او کولای شي چې د خپل پیوه اونې کې د خپل ژوند یو ساعت یواز یو ساعت و کوچنیانو تورکی او هغوی ته هغه څه چې د دوی زده دي ورته انتقال کړي، په دې اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟
د مشه خبره د موسم ډیر کسان دغه کومک همکاري کوي ولې د انلاین د طریق څخه د امکانات نه لري چې یو خو دلته انټرنیټ ډیر ضعیف دی او دومره سہولت نشته چې د انټرنیټ د طریق څخه دی یو څوک ما دا کړو کی په هغه شکل باندې ځکه د سنټر پی سي نه لري نو د انټرنیټ پی سي خو هیڅ نه لري ځکه چې غریبان وي او هغه څوک چې پی سي لري هغه په دواړو طریقو سره ولې چې د کړو کې ولې په فزیکی شکل مجوم د ډیر ځوانانو سره د کورنۍ او کوچنیانو سره کومک کړی دی په دې برخه کې چې جېبې زده کړی د تعلیمي مرکزونو سره ورغلی او دغه لپاره مو دغه سره خبره کړې د تفاهم لیکونه لرو هغه څوک چې غریبان وي موږ ورته معرفي کوو تر څو د هلته ورسي او هیڅ فیس او یا په کم اندازه سره فیس ورکړي تر څو د زده کړې د ژبو په برخه کې دی په نورو د مکاتبو په مزامینو کې دی په د پونتون د مادهګۍ په برخه کې دی او داسې د کمپیوټر او په نورو برخو کې چې ټکنالوژي برخي په هغه کې موږ سوالتونو ته برابر کړو لپاره هغه اندازې نه دي چې د ټولو لپاره کفایت وکړي. اوسل د پکندار شهر کې زه فرض کوم د ټولو ولسوالیو خلکو را ماجر سوي دلته ظرفیت دومره نشته چې د ټول خلکو کور سي دا و د لپاره باید مرستې دولت ته او اغه کسان چې په یا په خارج کې چې څو پی سي او امکانات ولري باید کومک وکړي او د سنټرونو جوړ کړي. یو ښه مثال زه د شوکت زمانی د ولای سم چې په نه پوهیږم چې په کوم یو اړ کړي د پکندار او په زابل او په کونړ او په ډیرو ځایونو کې د فرصت شونیز مرکز په نوم مرکزونه جوړ کړي چې ټول درسونه وړیا دي انګلیسي او کمپیوټر او ځینې په ډیر اعلی طریقه سره زده کړي غریبانو ترکی 1500 د کول کلری سنټر نو دا چې خلک به کولای شي چې د خلکو لاسنیوي وکړي د غریبانو او د کسانو چې د زده کړو امکانات ورته کم وي. داسې نور خلک هم باید تشویق شي او د خپل احساس لمخ خپل په وطن کې د خپلو یوادوالو وطنوالو لاس ونیسي د زده کړو په برخه کې.
بله، تاسو یادونه وکړه د بیوزلۍ په برخه کې چې خلک د انټرنیټ پیسې نه لري، دا یو حقیقت دی. اما آیا دا امکان لري سول حساب چې ځوانان په یو موټی د کوم سنټر سره خبرې وکړي او ورته وایي چې مشته یعنی په وړیا توګه باندې یو ساعت کته سره کوي، بیا په هغه سنټر کې ورته د انټرنیټ یعنی اسانی ورته برابر کی او کوچنیان راوغړی په مغه صنف کې او د خارج څخه ځینې افغانان په وړیا توګه باندې ورته درس وایي. انلاین ته طریقه نیازما په فکر دغه یو امکان لري، خو زنه پوهیږم چې دا به څومره عملی وي. اوس هم سول حساب ورزم ستاسو د پاره اوریدونکو اخلم چې دوی پښتني درس خلري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم قرجانی.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او کوم پښتنه لری؟
محمد اسلام بیتاب یم، له خوست نه اړیکه نیولې تاسو ته. ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. آیا د امرست چکیږي له ملمنو نه د پښتنه دا په دې کې باید شفافیت څومره شفافیت موجود ده؟ دا کوم خلک چې امرست کوي دا امرست حقدارو ته نه رسیږي، یو د بل پلاس باندې د نورو جګونو ته ځي، په دې کې باید شفافیت را منځ شي. او دغه کومې ټولنې او بنسټونه چې دي کومې مرستې کوي دوی باید دولت سره ځان ثبت کړي او هغه باندې باید څار ولري.
ډېر مننه محمد اسلام صاحب، تاسو پښتنه مو واخیسته او ډېر پر ځای پښتنه ده. اوس به هم فکر کوم چې نور اوریدونکي نه لرو، اوریدونکو تاسو کولی شئ چې موږ ته زنګونو. ما تخنیکی همکار میر احمد صافی وایي چې یو بل اوریدونکو دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. زموږ اواز فکر کوم چې نه اوري. سولحی صاحب، تاسو د محمد اسلام صاحب پښتنه واوریدل، د شفافیت په اړه باندې تاسو دوی ته څه ویل غواړي؟
بالکل، د دې اندېښنه پر ځای ده او دا موږ لیدلی دي چې اکثره دولتي مرستې او یا هم شخصي مرستې تر حقدار پورې نه رسیږي. ولې یوازنۍ ښه خبره دا ده چې خلک د ملي او دغه پروسو څخه نظارت وکړي. اوس ملي سترخان دی، یو یادونه کوم، په ملي سترخان کې ډېرې ستونزې موجودې دي. ولې بیا هم نسبت ډېر پروسو ته شفاف په دې ده چې د کلیو د محل خلک ورسره په جریان کې کچيري خلګ وغواړي د مرستې شفافیت په خلګو پر ارتباط لري، نظارت یو کې خپل د کوشتنه و کې پښتنه و کې او د دې طریقې څخه خلک چې دی ته مسول دي هغه متوجي کې او یا مجبور کې چې شفافیت رامنځته کې. دا اینن د انتخاباته مثال لري، کچيري د انتخاباته په پروسه کې خلک دخیل وي یا څومره زیات وي نظارت یو کې انتخابات شفاف کیږي، او کچيري خلک لاس نیوي بیا میدان پاتې کیږي هغه خلکو ته چې هغه قدرغلې کوي اکوار څه کوي څوک د شخص اړین نه لري. موږ باید همیشه خپل د حق څخه د دفاع په خاطر باندې ځان دومره پوه کو چې خپل اول خپل حقوق پیژنو. موږ ډیر خلک د بیچارهګان د تعلیم ساتي کښته ده او په داسې ټولنه کې ژوند کې چار ورځ مرګ او اقتصادي ستونزې او د نورو ستونزو سره مخ دي. د دې شانو سره کېدل شي او دې چې ډیر ناموخته دي د مرستو په برخه کې دا تاسو کورنۍ ستاسو چې د ډیر مجبوریت څخه ماشام روډی نه لري مګر چاته ویلای نه شي. دا شان بیا ضرورت دی ته لري چې ځوانان هغه خلک چې په ټولنه کې ویښوي په ټولنه کې په دې شان مسایلو باندې خبر وي هغه د دې پروسو ته نظارت وکي او د خلکو ملاتړ واسه ځان سره خلک په جریان کې چې پوهه کې د خپل کلی او محل خلک. نو په دې طریقه سره موږ کولای شو چې څنګه شفافیت راولو. ولې سل د شفافیت هغه وخت راتللی چې موږ د ټکنالوژي او د نورو سہولتونو د دې امکاناتو سره آشنا شو او په دې طریقه سره کېدلی شي چې موږ هغه اعتباري او د خلکو ته واقفو اختیار په لاس ورکړو.
بله، ډیر مننه. اوس فکر کوم چې یو بل اوریدونکو را سره د دوی به واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
خورجان جان، تاسو سلیمان خیل در سره پاتې منګر هر نه تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. وعلیکم السلام، د تیر شوی اختر مبارکي هم درته وایم.
مننه سلیمان خیل صاحب چې زنګ مو اهلی دی، که تاسو د صلیحي صاحب څخه کوم پښتنه لری کولای سي؟
صلیحي صاحب خبرو سره خو بالکل موافق یم، خپل ان شاء الله لګیا دی خپیدونکو سره دی، خو خپل یو نظر در سره شریکوم. د ځوانانو لپاره، ټول افغانانو لپاره خواهش کوم چې تاسو او د اوریدونکو د ټولو د توجه وړ وګرځي. که موږ دې ماسو او دې پروژو او د دې په تمه باندې ځان پرېږدو، کنه سل کاله به نور موږ وروسته پاتې شو. دا زر کاله نه چې افغانستان را روان دی، همداسې جوړ دی او ساتل کېده دغه څلوېښت کاله نه مخکې. دا خو موږ ته نه ماسسې وي نه پروژې وي. زه درته خپل قسم په خبره باندې نه خیر ښه نه دی، زما نه دی کړی. 2001 کې چې زه د پاکستان نه راغلی یم، لوړ کې چې موږ اوسېدو، تر ننه پورې نه زه عسکری نه تللی یم، نه زه کوم بل تنظیم نه تللی یم، نه کوم بل تنظیم له نه ما کوم داسې غټ کاروبار کړی یم. دغه د خپل کور دغه چرګ چرګوړی غوا خوسی او همداسې واخ لغنم پټې پوله پالیس اوس ګوره کې یو سړی داسې رخ واخلي. یا دا لاسي صنایع اوس ډېر پرمختګ کړی دی. باید موږ او تاسو د غریبو خلکو لهم دا رش ورکړو، ډاډ ورکړو چې یوازې په ماسسو او د کومکونو نه هېڅ نه جوړېږي. موږ خپله انسانان یو، هر انسان تعالی پاک رزق خپله واخلی، خپل هر څه شته دی. د ماسسو پورې اړه موږ نه لرو، باید موږ داسې فکر وکړو. ګوره اوس قرآن کریم د خدای لوی کتاب دی، دا موږ ډېر ولولو، خپله زموږ خط دی نه یادېږي. اوس خپله درته مکتب ما نه دی لیدلی، ملا ما نه دی لیدلی، خو زه خپله شکر الحمدلله تعالی نه ډېر راځي. اردو او په پښتو کې شاعري کوم، اوس په پښتو کې ډېر او په دري او په اردو کښې زه انشاءالله یو کتاب نږدې دی چې چاپ ته برابر کړم. انګلیسي باندې خپل کار رغوم، نه تعلیم له تللی یم، نه مکتب له تللی یم، نه چا راته ښودلی دی. یو کتاب مې د انګلیسي او پېدم په پښتو نه، کتاب مې د انګلیسي خورجانې واخیسته، مال زه انګلیسي یادوم. یو سر معلم زمونږ د مکتب چې دا زمونږ مشرانو د اشرف غني صاحب نه د کرزي نه را داسې دا شل کاله دا وطن دوی تباه او برباد کړ. په والله بالله کښې یو سړی شته دی، خفه کېږي د مه په دې
باندې. بلې، ډېره مننه، ستاسو تبصره مو واخیسته. سلیمان خیل صاحب ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ. زموږ میلمه حکمت صلیحي صاحب دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ډېره مننه، زه خو د کلي ولایت کښې ګرځم، خاصتاً په کندهار کښې. خو زه ډېره ستاینه چې د ده کور ودان چې ځوانان ودې پاتې. اما یو خبر زه لکه مخکې سلیمان خور وویل، خو زه مثال ورکوم چې یو څاڅکی شیدې څه کوه، بلکې چې یو ګلاس شیدې په دوه څاڅکي عمرداري کښې نه معلومېږي. دا د حکومت کارونه داسې ته فساد لرلي دي چې دا د حکومت صاحب موږ خو دا دې زه ستاینه کوم ورته را معلومېږي. مګر په دا بد کارو کښې ورځ کښې خلک په دوی باندې ځوانانو کوي، د دوی خو ښه کارونه دي، انجلاوي دي. او د ځوانانو سره به چې د پچانو سره داسې چا سره مرسته کوي، خاصتاً په دا وینه په باره کښې، او یقیناً چې دوی شهرت کښې دي، دا څه کارونه دي. خو دومره خبره دا چې دا د حکومت کارونه ډېر ګډوډ دي، خالصتاً د فساد کار دي چې هر ورځ.
بلې، تاسو خپل نوم یاد نه کړو، تاسو خپل نوم یاد کړئ.
وو ولي شکر الله.
ښه، مهرباني.
خوره ګوره، که دا ځوان لکه دا حکومت ورور او دا دته ورته نور ورونه، دغه د حکومت په کارو کښې څنګه داخله. خوره تاسو د خپلې خوندې دفاع باید وکړي. یو قابله وله، یو قابله وه د ترکي په نامې باندې د اشرف غني اوس یو کابین جوړ کړی دي. دا څلور پنځه میاشتې تنخواه نه ده اخیستلې، د څلورویشت میاشتې د دې څه تنخواه ګرځولې ده.
بلېنور
ولایتونو کښې دا ګرځي لکه دا
بلې، ډېره مننه په حکمت صاحب. صلیحي موږ سره د داوطلبانه کارونو د اهمیت په اړه هم خبرې وکړې. تاسو به د دوی خبرې اورېدلې وي. د دوی خبرو څخه یوه نتیجه موږ دا هم واخیستله چې دوی وایي چې موږ باید یوازې پر حکومت باندې او پر این جی اوګانو یا پر غیر دولتي ادارو باندې تکیه ونه کړو، او د هغوی مرستو ته کښېنو نه، بلکې په رضاکاره توګه هم باید ځوانان فعالیت وکړي او د بل سره مرسته وکړي. او کله چې یوه کار ته اړتیا په ټولنه کې، د هغه کار د کولو لپاره ځوانان باید یو بل ته لاس ورکړي. صلیحي صاحب، تاسو زموږ د مخکینی اورېدونکو خبرې هم واورېدلې، د دوی پوښتنه، که تاسو په دې اړه باندې یو څه ویل غواړي مهرباني وکړئ دوی ته، کوم څه ویل غواړي؟
زه د دې خبرو سره موافقه مه خو تر هغه وخت پورې چې مش خپل ځان راپورته کوو خپل خلکو ته کار پیدا کوو په اوس وخت کې زه د سلیمان خیل صاحب خبر شو دوست هغه څوک ګڼم چې مش خلکو ته د کار زمینه مساعده کی او دغه خلک چې غریبان دي دغه خلک چې بشری قوه ورسره ده صرف د دې لپاره دومره سہولتونه جوړ کړي چې هغه په کار باندې مسول پسی او د دې مرستو د دغه شانو څخه د خلک وجه غروسی ولې دین وخت داسې مجبورتنه وی چې د کار زمينه نه وی په کورنۍ کې ستونزې موجود وي د مرستو تقاضا ډیریږي ولې موږ باید تر هغه وخت پورې چې خود کفایتي رو خپل ملک مو آرام او سولې او آرامۍ ته منځي تر هغه وخت پورې موږ د شان څخه چاره نه لرو او مجبور دي چې د مرستې لاس خلک ورشت کی ولې خبره دا چې دیني ضرورتونه وي زه زما غوښتنه د ټول خلکو څخه دا ده چې دا سنت ریکام د چې خپل په کلی او خپل په کور کې باید هم سایه د حالت څخه مرزان خبر کو هر سړی د خپل اسلامي وجبه تر سره کې زموږ په وطن کې په فقیر او غریب پیدا نشي ولې بد وختونه موږ خپل د اسلام د ډیرو قوانین څخه خلک نه خبر دي او یا یې پر ځای کېبینه نو زما غوښتنه ده چې د خپل خلکو لاسنیوي وکړو د غلاسنیوي یو رضاکار فعالیت دی د غلاسنیوي د خلکو د عزت چې ورکول کیږي زما غوښتنه بیا هم ده چې د خلکو سره ګډ کار باید وسی رضاکار کار وسی او بل خصوص د ذکر په برخه کې د زمانی صاحب غونډې نور خلکو پیدا شي چې د خلکو تذکر زمينه مسایده کی او د فساد په برخه کې هم ځوانان مسول دي چې کچیر دی ځخ پورته نه کی د مسولین رسوانه کی دا خلک لام جرأت پیدا کوي زړه پیدا کوي او بیا په زور د خلکو څخه خلک اوس چي دي په دولت کې د فساد په برخه کې ستونزې سٹه مجادله کوي د ولې حل لارې مل لري که خلک نظارت ونه کی خلک شکایت ونه کی دا شی اصلاح نه لري
بلې ډېر زیات مننه حکمت سولې حساب تاسو ته وخت څخه او د دې څخه چې تاسو په دغه خبرونه کې ګډون وکړ زموږ اوریدونکو ته مو د دوی پښتنو ته مو ځوابونه هم وویل اوریدونکو د حکمت سولې حساب څخه په مننه سره د دوهمې ملمنی پر زموږ د دې خبرونه دوهمه ملمنه زینب افغان د چې د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده ل دې سره به خبرو ته دوام ورکو تر یوې لنډې د می ورسته
لجنګ زرا چې دا سمه باندې سیګي په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري زمل علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافي پر مخړي د خبرونی د خبرو او موضوع په دوام کې د خپل دوهمي ملمنی زینب افغان سره خبرو ته دوام ورکوم زینب افغان د خوست ولایت ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیاله ده زینب جانی خبرونی ته شرغ لاست
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پر سر کې د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته او د مللی خور تاسو ته او تاسو دروند ملما حکمت صاحب ته سلامونه نیکی هیله تقدیموم زم خوشاله يم چې پروگرام کې تاسو سره يم
ډیره مننه زینب جانی چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي زینب جانی موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ځوانان تر څومره په افغانستان کې په دو طالبانه توګه کارونه ته زړه شکوي او په رضاکار توګه مرستي او کارونه راټولول څومره عام سوي دي که تاسو پر دې اړه باندې یو څه خبرې وکړئ چې په خوست ولایت کې ځوانان څومره په دو طالبانه توګه فعالیت کوي
مننه بشیر خور که وایم په خوست کې نه په ټول افغانستان کې سړی یاد کی او بیا خاصتا په خوست کې دغه رضاکارانه کارونه چې کوم کوي هغه که زموږ ورونه دي که زموږ خویندې دي واقعیت چې دغه ساری دي په اوس وخت کې که موږ تاسې خپل حالاتو ته نظر واچو خصوصا د ټول افغانستان حالاتو ته په اقتصادي اړخ کې واقعیت چې ډېر ځپل شوي دي یو خواته جنګونه دي او بل خواته دغه کورونا وبا چې وه دغه ټولې نړۍ ته یو زیات تاوانونه مواجه کړل خاصتا د اقتصاد په لحاظ کې نو دغه همدغه زموږ ورونه وو همدغه زموږ مبارزین وو همدغه زموږ خیریه بنسټونه وو چې دوی راغلل او د خپل مظلوم ولس سره تر څنګ ودرېده او خپل مظلوم ولس حمایه یې وکړه او نن موږ هڅه ته په ډاګه ویلی شو او نن موږ نړیوالو ته هم ادا ښودلی شو چې اسلام ته اسلام به وښایي چې اسلام واقعیت چې یو د ورېدګلوۍ او د مینې محبت دین دی ځکه چې په ټوله نړۍ کې همدغه نارې وي چې خدای نه خواسته خلک به د کورونا نه مړه نه شي مګر د لوږې او فقر غربت نه به خلک مړه شي واقعیت و همداسې هم وه که نه ډېر خلک دي ډېر بحراني حالات سره ډېر هېوادونه مخامخ وو چې د هغې جملې څخه یو خوست یا افغانستان هم وو خو په خوست کې خوشبختانه به ووایم چې په خوست کې هغه کا تجار وو هغه کا ملي لوبغاړي وو هغه کا معلمین وو حتی تر دې پورې چې هغه کم ماشي هم درلودو هغه به زه ښوونکي یاد کړم یا مامورین به یاد کړم د دولت هغوی هم خپل خصه ځانګړي کړه دغه کورنۍ د لسنیوي په خاطر نن موږ ویلی شو چې واقعیت چې اسلام هغه دین دی چې د ترحم دین دی اسلام هغه دین دی چې دغه د مینې محبت دین دی موږ نورو ته هم یاد کړه دغه سنوي شوی که دغه سنوي شوی چې یو بل حمایه مونوي کړي او دغه ارمنو کورنۍ ته مو په وخت هغه مناسب زوري وسایل نه رسولي نو فکر کوم چې کورونا به خلک نو وشل مګر دغه فکر غربت به خلک ډیر ځپلی وي خو خوشبختانه ول شم چې دغه خلک او چې راجک شو لم دغه تجاران او دغه د خو سرمایدار خلک او هم تر دې پورې چې زه افتخار په افتخار سره ویلی شم چې زمونږ دغه سیورونه چې هغه په خارج کې ژوند کوي هلته خپله مزدوري کوي خپله خولت یوي او خو د خپل کورنۍ نه ځونه لري ساتلې دي د خپل کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي هغوی هم په دې حصه کې موږ سره برخه واخیسته دغه خیریه بنسټو ته خپله حصه معلومه کړه برخه خپل پیسې راوستولې تر څو موږ وکول شو هغه کورنۍ لاسنیوي وکړو هغه کورنۍ سره هغه کوم ضرورتونه چې دي هغه ضرورتونه دوی پوره کړو.
بله زینب جانی، تاسو یادونه وکړه چې په بهرنیو هیوادونو کې هم افغانان د دا ډول کورنیو سره چې له یو مصیبت سره مخامخ شوي و په افغانستان کې دوی ورسره مرسته کوي. په دې ورستیو کې که تاسو وګورئ چې ځینې امنیتي پیښې وسوې، یو شمیر حملې وسوې پر خلکو باندې، په ځانګړې توګه به د دشت برچی وروستۍ حملې ته یادونه به وکړم چې د یو ښوونځي مخې ته په حمله کې ګڼ نجونې او ډیری نور ملکیان هم ووژل شول. د دغه ټپیانو د مرستې دپاره افغانانو نه یوازې دا چې په هیواد کې دننه بلکې له هیواد څخه د باندې هم خلکو ډېرې مرستې راټولې کړې او د ټپیانو د درملنې لپاره یې خپل ژغ پورته کړ، دوی خپل فعالیتونه پر لاره واچول. همداراز ځینې نور مرستې هم راټولې سوې لکه د وینو مرسته او دا ډول. تاسو څه فکر کوئ چې کله چې دا ډول پیښ په افغانستان کې رامنځته کیږي، آیا دا دغه شوي چې وروسته تر داسې پیښو چې ځوانان یو لاس کیږي او بیا راځي مرسته کوي، آیا دا دغه شی چې ځوانان اوس په داوطلبانه توګه باندې په عامه توګه غواړي چې مرسته وکړي، یا هدف مې دغه دی چې آیا رضاکار فعالیت عام سوی دی په افغانانو کې؟
که موږ فکر وکړو دغه تیرو مثالو ته لکه کوم مثالونه تاسو هم یاد کړل که نه، داسې برخې دپاره یې خلکو مالي مرستې وکړې تر دې پورې چې د وینې مرستې وکړې، دغه یو غټ ثبوت دی او دغه ټول خلک به دینې آګاه کېدای شي چې افغانان چې نور دي وینه تویدنه نه غواړي، افغانان نور په دوی نپوه شوي دي چې ورورژنه باید منې شي او یو بل حمایه غواړي او د یو بل درد خپل درد بولي لکه د وینې ایستل به وخایما وخت ته چې په رژی مبارک میاش کې ډېر په ډېر ولایتونو کې ګنج میر ستونزې رامنځته شوې، هغه تلفات او هغه موږ زخمیان ورونو خوندې لرل چې هغه دې لپاره پروژه کې هڅه څوک دی رژی توانایي هم نه لري چې رژه ونیسي. ډېر خلک مخپل ول دل زموږ د کورنۍ غړي دي چې تللي دي هلته وینې ایستلې ده، مګر د دې بل ورور دې شفا په خاطر دې بل ورور دې ښه صحت په خاطر خپل وینه ورکړې ده. دا یو معلومدار مثال دی. نور مالی مرستې خو به موږ نه یادوو ځکه چې هغه د هر چا په وس کې چې وي. لکه ښه مثال مې یاد کړو چې زموږ ورونه دي په خارج کې د خپلې کورنۍ نه ځانونه مسافر کړي دي، خپل اولادونه نه ویني په کالو کالو، هلته خولوی ته وي هېڅ هته هملته په اسانۍ سره پیسې نه ورځي چې موږ وایو چې هلته دوی لاړل پیسې دې بس راټولوي، هلته خولوی ته وي هلته مزدوري کوي. هغې سره هم دغه احساس دی چې په وطن کې مې څه حال دی، بل د خپل وطن او د خپل ولس سره زه باید څه ډول همکاري وکړم. او د وینې خبره واقعیت چې په خوست کې یو پیښه شوې وه، زه خپله مخپله کورنۍ ته دا خبره وکړم، زه خپله ورځم خپل ورونو ته زه خپله وینه ورکوم. دا یو احساس دی. اوس زموږ ولس راویښ شوی دی، اوس زموږ ورونه راویښ شوي دي. او که موږ فکر وکړو خورې په دې اوس حالاتو کې دغه کوم مرستې چې ترسره کېږي، هغه که د وینو مرستې دي، هغه که مالي دي، او هغه که د نور مرستې دي، غذایي مواد توزیع ده، دغه یو معلومداره مثال دی هم نړیوالو ته هم په داخل کې موږ خلکو ته دغه پیغام ورکولی شو چې افغانان نور د جنګ ستړي شوي دي، افغانان یو بل نور زغمي او یو بل ته دغه د کار فرصت او زمینه مساعده کوم. موږ هم همدغه غواړو چې په وطن کې نور دغه ناخوالې دغه بدبختۍ باید له منځه لاړې شي، او ټول اوس په دې فکر کې دي چې باید یو بل څنګه سپورټ کړو او د خپلې کورنۍ د نورو ورونو احوال ټول هر څوک اخلي. اوس چې دلته دي ډېری خیریه بنسټونه جوړ شوي دي، دا خیریه بنسټ کې هیڅ کوم امتیاز نشته، دوی ته کوم پیسې نه ورکوي او دوی ته نه د دولت نه پیسې راځي نه کوم بل معاش لري. اما په ارزه کرنه توګه دوی شپه ورځ یو کړي ده، د خورانو کورونو ته ورځي، د کونډې حواله اخلي، د یتیم ماشوم حواله اخلي، او هغه ستونزې چې کومې ستونزې دي هغه د نورو خلکو سره شریکوي. دغه یو ښه احساس دی، دغه یو ښه فکر دی چې په اوس وخت کې په ځوانانو کې دغه را پیدا شوی دی. ول نه پخوا به هم دغه وي، خو مګر اوس چې دي اوس ټول افغانان راویښ شوي دي، اوس ورونه خویندې یو ځای شوي دي، نه هغه څوک غولولی شي، نه هغه تېر وخت دی چې اوس موږ فکر وکړو چې تېر وخت دی. اوس موږ سره په څنګ کې یو ګاونډي وي، حتمن چې موږ په دې نه پوه شو چې ګاونډي څه نه لري، هغوی د لسنوي لپاره ټول یو ځای کېږي کار کوي. همدغسې ډېر خلک دي چې اوس په دې حصه کې چې هغه ماشومان چې پلارونه یې نشته، پلارونه یې وژل شوي دي، هغوی په تعلیم باید موږ فکر کړی دی چې هغوی تعلیم ته باید موږ سره لاسرسی وکړو، حتی تر دې پورې چې هغې ته قلم کتابچه موږ اخیستي دي. دغه احساس دی چې لکه څه ډول زه خپل اولاد ته غواړم چې خپل اولاد مې هوسا ژوند باید ولري، خپل اولاد مې باید ښه غذا وخوري. دغه فکر ما سره دی چې بل یتیم ماشوم لپاره باید څه ډول زمینه سازیزه وکړم. دغه کوم فکر چې زه لرم، دغه فکر زما بل ورور هم لري، دغه فکر زما بل خور هم لري. د خوشحالۍ ځای اوس دغه دی چې ټول ولس سره یو ځای شوی دی، ټول ولس په همدې فکر راپاڅېدلی دی چې خلکو ته ولس ته او حق حقدار ته باید وسپارل شي، دې ته باید کار وشي. او دغه ستونزې ناخوالې چې دي، دغه تر نن ورځې پچې کوم جنګونه تېرېږي، کوم بدبختۍ دي، دغه بدبختۍ ته باید ټول د پای ته کېږدي. نو د خوشحالۍ او ویاړ ځای همدغه دی چې ټول ورونه خویندې په دې فکر کې راپاڅېدلی دي، همدغه فکر لري.
بلې زینب جانې، موږ او تاسو د وروستیو امنیتي پیښو ته هم په خبرو کې اشاره وکړه، که ستاسو په یاد وي چې د راپور یو راپور موږ ورکړی و چې د آزادو مبارزاتو افغان اتل حسین بخش سفری ویلي و چې دی خپل دوه د سرو زرو میډالونه پلوري او دغه پیسې به د کابل او لوګر د وروستیو بریدونو قربانیانو ته او د هغوی کورنیو ته ورکړي. د ام 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 دغه اتل که څه هم دا میډالونه د ویل چې خلک ورسره مخالفت کوي، افغانان ورته وایي چې دا میډالونه یوازې د دنه بلکې د ټول افغانستان یو دی، باید خرڅ نه کړي، خو دا خبره چې د خپل میډالونه وړاندې کړل چې باید یو څوک یې ورڅخه رانیسي او دغه پیسې به بیا دی و قربانیانو ته ورکوي. که څه هم ځینو خلکو ویل چې دا یعنی دا سکار دی چې عملی نه دی او یوازې نمایشي کېدای شي، اما دا ډول فعالیت یا دا ډول اقدام چې که څه هم نمایشي بڼه لري، خو بیا هم څومره اغیزمن کېدلای شي، څومره پر ځوانانو باندې دغه اغیز کولای شي چې د افغانستان د آزادو مبارزاتو د اتل غوندې دوی هم داسې فعالیتونه وکړي چې که څه هم په اخر کې کېدای شي چې دا عملی بڼه ونه لري، اما پر اذهانو باندې څومره اغیز کېدلای شي، څومره ځوانان سره یو ځای کولای شي؟
خور لکه تا خبره وکړه چې دغه کار نمایشي مونږه فکر هم دغه دی تل لکه تر اوسه پورې چې مونږ نه جوړو کې زمونږ ذهن نه تر اوسه پورې ورسته پاتې دي. که مونږ فکر وکړو زمونږ 99% خویندې وروڼه اوس تعلیم کوي، تحصیل کار دي، اما د دې سره سره بیا هم زمونږ فکرونه ویجاړ پاتې دي، زمونږ فکرونه ذهنونه تور دي. نو دغه احساس باید څوک ونه لري. اول زه دغه خبره باندې زیاته خوشحاله شوم، دغه ورور باید نور هم تقدیر کړو او دغه باید نور هم سپورټ شي، او دغه فکر چې دغه فکر لرلې دي، دغه فکر ته باید مونږ او تاسو ټول احترام ولرو. دغه سونه شي فکر کوم چې بیا مونږ تل هم دغه سدي بربادي خواته زو. دغه فکر جوړول هم څوړو کې خبره نه ده، اډینه باید مونږ او تاسو ملاتړ وکړو. موزه ملاتړ يم شخصا زخپله، او دغه خلک باید سپورټ شي. نو واقعیت ته چې دغه یو ښه انګیزه ده، یو ښه پیغام دی خلکو ته، نورو ته. زخپل دي ځان مثال درته هم تر اوسه پورې مې دغه خبره هیڅ ته هم نه ده یاد کړی، مګر نن مو زخپله هم مجبور کړم. زه چې کله دغه دنده مې واخیسته، زما لمړی دغه فکر و چې زه باید د خپل معاش هغه حصہ چې ما د پر خپل څومره ضرور ده زه باید هغه خپل حصہ واخلم، نو ټول معاش باید زه په خورانو غریبانو باندې وشم. دغه زما یو فکر دی، دغه زما یو آیډی ده، دغه زما یو ذهن ده چې جوړ شوی دی. زه چې زه باید همدغه ډول مخته لاړ شم، او دې سره یو ښه مثال په خوست کې نور هم درکولی شم چې زمونږ د خوست ځینې ورونه دي، هغه جګېږي څو پیسې سره اچوي. کافي کړو په عموم کې د ټول افغانستان اقتصادي وضعیت ډېر ټیټ دی په اوسنۍ حالاتو کې، خو دې سره بیا هم زمونږ ورونه خویندې یو ښه احساس او ښه فکر لرلی شي. دوی لس لس شل شل روپۍ اچولی دي، سیمنټ او شګې راټوله کړې ده، سړکونه جوړوي، پلونه جوړوي. دا یو ښه فکر دی، دا یو ښه نوښت دی. دغه نوښت دغه ته باید انعکاس ورکړي چې شاید تاسو هم د راډیو نه تاکید کړی وي. دا خلک باید تقدیر شي تر څو خلک نور هم جرأت پیدا کړي دغه کارونه وکړي. د سره په څنګه یو ښه مثال د خوست یو بل هم یادوي شمه. په اوس وخت کې د معرف و دغه کورنۍ دي چې هغه د قلم کتابچې د اخیستلو وس هم نه لري. په معرف کې ډېر وخت کې چې زمونږ ماشومان مکتب ته ځي او راځي، کتابو څښتنه نه دي شوي. هته یې چې اته نفره په یو کتاب باندې راچاپېره شي، هغه یو کتاب ته دسکوي. دې په خاطر مونږ ټوله ولایتي اداره کې نسو یو پلان مو جوړ کړو چې څنګه مونږ کولای شي دولت سره کومک وکړو، څنګه مونږ کولای شي خپل اولادونه د کتابونو څښتنان کړو. مونږ ټول هغه تجارانو باندې غږ وکړو، ټول په هغه سرمایدارانو باندې غږ وکړو چې پیسې لرلې، ټول پیسې خپل حصہ واچوله. ان شاء الله په زرهاو کتابونه، په ملیونو کتابونه به چاپ شي، زموږ ماشومان ته به کتابونه ورسیږي. دا هغه کارونه دي چې دغه دولت مونږ ته مونږ خپل کولای شو. اما په دغه ځای کې د فکر جوړول ډیر مهم دي. لکه تاسو چې دغه مډالونه خبره یاد کړه، زه واقعیت چې ډیره زیاته خوشاله شوم. زه ورنه ځنګړی ماننه کوم، او کاش کې دغه فکرونه نور خلک هم ولري. د دې پر ځای چې مونږ تشویق کوو، هیڅ کله به دغه کسان تحریب نشي، ځکه دغه فکر جوړول ډیر مهمه خبره ده. دغه د نور خلک هم عبرت اخلي. لکه مخکې مې مثالونه د خوست سرکړه چې د معرف په برخه کې ناوخت دی چې په خوست کې کیږي، همدغسې د پلونو خلک یې ویجاړوي. د خوست خلک راځي پلونه جوړوي په خپل شخصي لګښت، په خپلو شخصي پیسو باندې سړکونه جوړوي. دا هغه څه دي چې دغه ځوانان اوس راویښ شوي دي. دغه معلومداره خبره ده چې دغه فکرونه چې ځوانان لري، نو انشاءالله د آباد افغانستان څښتنان کېږو به، انشاءالله د باعزته سورې څښتن کېږو به مونږ. او په دغه صورت کې چې یو بل څوک تحریب نه کړي، څوک چې ناوخت کړی شي هغه باید سپورټ شي، هغې تر شا باید نور خلک ودرېږي، غلط تدبیر شي تر څو زه هم عبرت واخلم، بل څوک هم ورنه عبرت واخلي. انشاءالله د بدبختۍ به حتما د منځه ځي.
بله زینب جانی، مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ په دې برخه کې. زما پښتنه بل دغه د چې تاسو یادونه وکړه چې د معاش یو برخه به وزلو ته ووي شي. په افغانستان کې دا ډول مرستې ډېر سوي دي. که تاسو وینئ چې یو شمیر غیر دولتي ادارې له بې وزلو سره وخت نا وخت مرستې کوي، د خوراکي توکو او داسې، اما آیا تاسو دغه کار مهم ګڼئ چې د دې پر ځای چې خلکو ته خوراکي توکي وویشل سي، د دوی د پاره باید بنسټیز کارونه وسي چې دوی د کار زمينه ورته برابر سي، او دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل پیسې وګټي، په مالی توګه او اقتصادي توګه په خپل کورنۍ تکیه کړي، ځکه چې دا کېداس چې د اوږدمحاله مرستوي. او خوراکي توکي ویشل یوازې کېداس چې یو ځلوی د یوې ورځ د پاره مرسته وکړاسي. په دې برخه کې که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه رضاکار ځوانان کولای شي چې سر راټول سي او په یو ځای باندې ځینو بي وزل کورنیو ته د کار زمينه برابر کړي، او د شوزو په برخه کې که تاسو مشته وایئ چې شیدې څنګه کولای شي چې یو بل ته د کورنۍ په خپل کور کې د نن د ځینو ایوانانو په ساتلو سره یا د یو بل ته د لاسي کارونو په ورز د کولو سره څنګه کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي چې هغوی بیا د کار زمينه ورته برابر شي؟
ام دا سیده زما خپل میتیکا پودینه د لکه تا چوراند خبره کیا دکړه مونږ چې یو چا سره همکاري کوو د غذایی مواد په توزیع سره، شاید مونږ وکړی شو چې هغه غذایی مواد ای دوه میاشتو لپاره دی ته واخلو یا د دوه میاشتو دی لپاره کافی شي. اما دایمي مونږ د چا سره دغه کومک او لسنیوی نشو کولای. که فکر وي یو اړخ نه مونږ دوی سره همکاري کوو، دی بلې خوانه دوی مختکیږي همدغه سرګدکیږي، دوی به کارت ونه یې کوه هم لري بینې شي کولای. اما مونږ چې کوم خلکو سره دغه مواد او ذکر دي یا مخورکی مواد وروړي دي، هغه سکورنی دي چې هغه خواندان شهیدان شوی دي، هغه د کور سرپرست نه لري، هغه مایوب خلک دي او هغه د سکوندې خوندې دي چې هغه د کورنۍ مشومان وړه وړه دي. نو د رژې په میاشت کې مونږ هم دغه مهمه بهتر او بلل تر څو مونږ دغه کورنۍ سره د غذایی مواد په دې حساب کې کومه کوکو. اما د هغه کورنۍ سره چې مشومان وړه دي، بیا مو هغه مشومان مکتبو ته شخصي لې ستو معرفي کړی دی، هغه کتابچې کاتاسي مصارف مونږ په خپل ځان اخیسته دی یا مونږ خلکو ته معرفي کړی دی، هغه کومه همکاري ورسره کوي ترڅو د دوی راتلونکي روښانه شي. لکه ته خپل هم مثال ورکو چې د غذایی مواد د دوی د میاشتې لپاره کفایت کوي، اما د دوی لپاره د راتلونکي لپاره مونږ هم ځینې پلانونه لرو. په دې حساب کې چې زه اوس کومه خپل وظیفه لرم، مونږ د دې لپاره کاري پلانونه جوړ کړی دي چې مونږ څه ډول کولای شي زموږ خویندې خود کفا اوسېږي، زموږ ورونه خود کفا شي. مونږ د ډېرو ورونو لپاره په خوښ کې ځینې داسې ځوانان دي چې هغه همدغه رضاکارانه کارونه ترسره کوي، هغوی پیسې راټولې کړي دي. ډېرو ورونو ته مو د قانون یې خري چې هغه هیڅ تصور هم نشو کولای چې زه به د دکان څښتن کېږم. ورته راوستلې مو د دکان ته، مو درولې دغه ستا دکان او دغه نور خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوه. همدغه سیمو ځینو کورنۍ ته د لاسي ګاډۍ مشومان ته خیس دي چې هغه لسی ګړې کې سخر سوالم شي او د خپل کورنۍ نفقه پیدا کوي شي. او د سره په څنګه کې ما ډېر فوکس په تعلیم دی، ځکه مونږ کافي کړو کو ا دې نه هیڅ هم نه جوړیږي. د تعلیم په حساب کې زه زیات علاقمند دی، هغه کدي ورونه حصہ دا، هغه کدي خپل حصہ دا، ز خپل قلم کتابچه ورته اخلم. هغه څو چې دی پانتون دی ویلو وسنه لري، ما فری ور معرفي کړی دا خویان دی غورونه، او دې سره په څنګه کې کفري نه وی فیس مو ورته تحفیز کړی دی. او دې هغه خویان پاره چې موږ ډیر داسې خویندې لرو چې زیات فوکس باید موږ په دې ونه کو چې خویندې ته وظیفې باید پیدا شي، ځکه زموږ ډیر خویندې دغه سې دي چې هغه تعلیم به تعلیم پاتې شوی دی، هغه اوس په دې سینو سال کې نه دي چې دوی تعلیم وکړي او دوی قلم کتابچه نه غواړي، مګر دوی غواړي چې یو یو ماشين ورته واخیستل شي. موږ خیرفایوي کورسونه ورته جوړ کړی دي، حتی زموږ په خپل کور کې مې ورته دي خیرفایوي کورس ماشين تیار کړی وو چې څلور میاشتې د غزده کړې بشپړې کړې، هغه نه ورسته مو ورته څلور څلور زره پیسې چې په دې تاسو ماشین نو واخلی او لاسي صنایع مورته ذکر دي، پرده دوزی دغه نور کیسب کاری مورته ذکر دي. اپراتون کی زما شخصا هم دغه پلان دی ترسو ادي زینو وزیرانو سره کینم، زینو وزارتو ته لاړه شمه دي خویندې لپاره، ځکه چې زمونږ خویندې ډیرې په کلی کې چې دیغه حیوانات چوبوي، هغه غواګانې لري، هغه کور شي گرین هاوسونه مخته یو سیزه، ځکه چې زمونږ دی بي سیوا د خویندو کار هم دغه دی، ام غواګانو سره دی، حیوانات سره دی، زراعت سره دی. نو زه غواړم چې دوی ته د زراعت په برخه کې ځینې پروژې پروګرامونه راوړم، دا غزما راتلونکي او بادي پلانونه دي. ام په دغه اوس وخت کې موږ دغه پروژه کې د کوم کارونه کړی دي، له دې غنه مو د کاري زمینی مخیندې لپاره مسایدي کړی دي، او هغه څوک چې پروژه کې د و ګولې ډوډې نه لره لکه دې لپاره موږ د خوراکي مواد توزیع لرله، او د سره پسند کې مدیر ورونه دي چې هغه د خارج نمرستي کومکونه را لګي، دکانونه یې ورته جوړ کړی دي. نو دا که څه و چې موږ په دې اوس وخت کې ویني سره راتلونکي کې به تاسو سره په جریان کې کې راتلونکي کې نور پلان هم لرو.
مننه زینب جانې چې دومره معلومات مو زموږ اوریدونکو ته ورکړل. زما ورستی پښتنه دغه د چې تاسو په لنډه مشته وایست چې که څه هم تاسو یادونه وکړه د کتابونو د چاپولو چې میلیونونو زرګونو کتابونه به چاپ سي او کوچنیانو ته به ورسیږي، د نجونو د زده کړو په برخه کې که تاسو یو څه وایست چې په خوست ولایت کې څومره فعالیت شوی دی؟
په خوست ولایت کې هغه په جهت په ډېر ویار سره ویل شم، ځکه چې د خوست ولایت خلک اوس هغه خلک دي چې ډېری ټولو فوکس په همدغه سرمایه ګذاري په همدغه نکړي دی. دغه به ووایم چې سرمایه ګذاري هغه ډېرو کړي دي چې خپل اولادونه یې په شخصي لیسو کې داخل کړي دي، کمپیوټر ورته اخلي، تر څو په دې حصه کې ډېر نازولي دي، ځکه په دې مونږ پوهیږو چې زمونږ آبادی یا د افغانستان آبادول په څه شي کې تړلې دي. کني مخکې به خلکو ډېر فوکس په دانې کول چې ځمکه واخلي، فوکس به یې کول چې خارج ته مونږ څنګه خپل اولادونه ولګو، مونږ څنګه لاړ شو. اما اوس زمونږ ټول فکرونه همدغه دي چې مونږ خپل ماشومان څنګه وروزو، د ماشومانو تعلیم په حصه کې به مخکې دغه فکر کېدو چې یوازې تعلیم مونږ باید په نارینه هلک باندې وکړو، د خویندو لپاره دومره زمینه سازي نه وشي. مګر اوس چې دي اوس مونږ ډېر مې خویندې ګورو چې هغه په شخصي انسټیټیوټو کې زده کړې کوي، شخصي پانتونو کې زده کړې کوي. یعنی ډېرې خویندې دي چې هغه په دې کمکولې طریقه نه بریالی کېږي، هغه یا د خپلې خوښې پانځۍ ته او یا بې نتیجې پاتې کېږي. دوی به داسې فکر کولی چې بس مونږ دولتي پانتون ته کامیابې نه شو، مونږ نشو کولی چې خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو، ځکه چې کورنۍ به دا فکر کولی چې دغه لور چې ده دغه د بل کور ده، بس تر دغې دولسمه پورې دې زده کړې بس کفایت کوي. اما اوس هر څوک کوشش کوي چې هم په خور نه زده کړي وکړي، هم په لور نه، هم په ځای باندې. مخکې به هغه څه و چې په ژمي کې به او زمانو ته به په کورسونه دایره ول، په کورسو به پیسې ورته ورکولې، په بازار کې به ورته وداکونه نیول. اما خویند به په کور کې حتی د مطالعې وخت هم نه لرلو، ځکه چې کور کې به دوی خپل کار نه کول. اما خوشبختانه اوس ویل شم چې په زرها او زمونږ خویندې په شخصي پانتونو کې، انسټیټیوټو کې، په وظیفو کې داخلي دي. زمونږ ډېرې خویندې، زمونږ ډېرې ریاستونه دي چې زمونږ د خویندلې تاریخ مخته بول کېږي، رئیسانی دي دلته. یو ښه مثال د خپل ځان درته درکوم چې زه اوس په ولایت په مقام کې وظیفه لرم، همدغه زمونږ خویندې دي، رئیسانی دي، معلمین دي، په ادارو کې کار کوي، په شخصي انجوګانو کې کار کوي. دا هغه څه دي چې په اوس وخت کې د خوست ولایت د تعلیم په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی دی، فکرونه روشن شوي دي، او د ټولو هیله تقاضا همدغه ده تر څو په خپل اولادونه هغه که خور ده، لور ده، زوی دی، په ټولو باندې تعلیم وکړي. نو دغه ډېر د ویاړ ځای دی، او هیله تقاضا مو هم همدغه ده تر څو لکه سره ول چې د خوست خلک راغلي دي، خپل لورګانو باندې، خپل اولادو باندې تعلیم کوي، او په ټولو ولایتو کې دغه دود عام شي، او ټولو ولایتو کې خور لور زوی ته ټولو ته اجازه ورکړي، خصوصا په ځوانانو باندې مغږ همدغه دی تر څو په تعلیم کې به زیات کوشش وکړو. د تعلیم طریقه مونږ کولی شو چې افغانستان ولرو، یو داسې افغانستان ولرو چې تلپاتې سوله پکې قایمه وي، ټول په ارامۍ ژوند وکړو، او هیڅ غم فراری نه شي تر څو خپل خاوره پرېږدي، خپل ناموس پرېږدي، او د افغانستان څخه خارج ته لاړ شي.
ډیر زیات مننه زینب جانې چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو څخه په مننې اوریدونکو، تاسو د زینب افغان خبري واوریدلې. تر دوی مخکې د حکمت صلح صاحب سره زموږ خبري وسوي. د ځوان فکر پروګرام دا اونۍ تر همدې پورې وو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو پر خدای مسپارم.
نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورش ستم گر شی دی نازک دی جانان د خایستو نو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسی تل کو مرمان جانان جانان پسی تل کو مرمان سرو چار گل تدی چه گورم بلی بلی سمرا خیست اخکار خندارا لرازینا ناری دیلا ونگی نگانا مزڑ لگی ماں باندھے داخڑ کو روناش لگی ماں باندھے داخڑ کو روناش لگی